کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ او د مارچ 14 ده. د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري. د جمهور رئیس اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د قدرت په لټولو تورن کړی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیړني حالت د لدولو په اړه د متحده ایالاتو د کانګرس پریکړه ویټو کړه، او په الجزایر کې اوس هم د جمهور رئیس په خلاف ولسی مظاهرې روانې دي. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې له مذاکراتو نه د افغانستان د ملي والد د حکومت پر ګوښه کولو، د مشروعیت محرومولو او پر ځای طالبانو ته د مشروعیت پور بخلو تورن کړی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو مخکې هم په غیر مستقیم ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د حمدالله محب وروستۍ څرګندونې او پر زلمی خلیلزاد باندې انتقادونه امریکایي چارواکو د حیرانتیا سبب شوي. محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته راغلی، د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ته ویلو چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کش کوي او په مذاکراتو کې خپلې شخصي ګټې لټوي. محبالله حمدالله محب د امریکا افغان نژاد ځانګړی استازی په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو په کوشش تورن کړ، او ویل چې سابقې ته په کتنې هغه په افغانستان کې د خپلو شخصي ګټو هدفونو په لټه کې وو، او دوه ځلې غوښتل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل ځان کاندید کړي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو نه څو ساعته وروسته حمدالله محب خارجه وزارت ته ورغوښت. په واشنگتن کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل چې په سیاسي چارو کې دغه وزارت مرستیال ډیوډ هیل له حمدالله محب سره وکتل، او له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه د هغه انتقادونه په بشپړه توګه رد کړل. د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال هغه ته وویل چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر استازی دی، او زموږ په سفیر باندې حمله د امریکا په بهرنیو چارو په وزارت باندې حمله ده. د جمعې په ورځ د نوي زیلاند د کراس چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو کې د لمانځه ادا کولو په موقع پر مسلمانانو باندې په حملو کې 94 کسان وژل شوي، او د ماشومانو په شمول 84 کسان زخمیان شوي دي. په عین وخت کې په متحده ایالاتو کې د سیاسي اختلافاتو په سبب د متشنجې سیاسي فضا او سیاسي اختلافاتو له امله په امریکا کې میشتو ډېرو مسلمانانو سره د خطر احساس پیدا شوی دی، ځکه چې حمله کوونکي د سپین پوستانو د نژادي برترۍ او د افراطي مفکورې پیرو ښودل شوی دی.
مستر ترامپ، یور وردز ماتر، یور پالیسیز ماتر.
دا په واشنگتن کې د امریکا او اسلام د اړیکو د شورا د رئیس نهاد اواز غوږو چې هغه د امریکا جمهور رئیس مخاطب کړ، او غږ پر وکړ چې یوازې د خولې خبرې کافي نه دي، مسلمانان د غږ پورته کولو او عملي ګامونو منتظر دي، ځکه چې د هغه د پالیسیو په وجه په نړیواله کچه د میلیونونو بېګناه خلکو په ژوند باندې ناوړه اغیزه ورزیدلې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت په دور کې لومړی ویټو نه په استفاده د جمعې په ورځ د کانګرس هغه پریکړه ویټو کړه چې د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د امنیتي دیوال د جوړولو لپاره د ملي بیړني حالت د اعلان د ردولو په خاطر د پنجشنبې په ورځ د پغوڅ اکثریت صادره کړې وه، او د ټرمپ اقدام غیر قانوني بللې و. په الجزایر کې پرون د جمعې په ورځ هم دغه هیواد د ناروغ شوي 20 کلن جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیقه په خلاف ولسی مظاهره روانې وې. خلکو شکایت کوو چې چارواکو د پایتخت ټولې لارې د ټرافیکو په مخ تړلې وې، او ټرانسپورټي اړیکې قطع کړې وې. د الجزایر په غټو ښارونو کې خلک د مظاهرو لپاره راوتلي، او د بوتفلیقه د استعفا غوښتنه کوله. د هغه د واکمنې ملي ازادۍ د جبهې د ګوند د زاړه ګارد د لرې کولو او په یوازې د نوي حکومت د تشکیلولو غږ کوو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څو اوریدل درنو اوریدونکو لمړی به په لوکو په نړیوالو رپورټونو د اسرایلو او د غزې د تړانګې ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې فلسطینیانو دوه توغندۍ د تلابیب په لور وتوغول او اسرایلو په جواب کې د حماس په سلو هدفونو باندې حملې وکړې. خبریالی لیندا گریستین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د 2014 کال د اسرایلو او غزې د تړانګې ترمنځ د جنگ نه راپدوی خو د غزې له تړانګې نه د فجر په نامه 15 ډوله د اوږده واټن دوه توغندي د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په لور وتوغول شلو. د سیمې اوسیدونکو په نازایونو ته امن ډکړلې او د تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. اسرائیلو په جواب کې د غزې په تړانګه کې د حماس په هدفونو باندې څه باندې سل حمله وکړلې. اسرائیلو ویلي په دې کې د حماس د سمندري کمانډوګانو یو بیس هم شامل و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې اکثره ودانۍ خالي وي. د غزې په تړانګه کې فلسطینیانو د شپې له خوا په اسرائیلو باندې د لنډ واټن توغندیو اضافي 9 ډزې وکړلې او د اسرائیلو توغندیو له دغو توغندیو نه شپږ را وغورځول. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د لومړۍ حملې مسؤل څوک و. د اسرائیلو د پاوس یا منصبان وایي ښایي چې اشتباه وي، مګر زیاته کړله د حماس اسلام پاله تحریک چې د غزې تړانګ کنټرولوي تر اوسه مسؤوله ده. محمد القسم انوای د حماس ډله په دې وخت کې د اسرائیلو سره په جنگ کې هیڅ علاقه نه لري. القسم خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
If I have to put my money on who is behind it at this point, it's definitely not Hamas. Hamas has actually have been restrained lately and hasn't been happy with some of the times when the Islamic Jihad have
که ما خپل پیسې د یو غار په سر اچولې وای نو څوک مسؤل په قطعي توګه حماس نه دی مسؤل. په دې وروستي وختو کې حماس عملا ځان ساتلی دی او په دې نه خوشحالیږي کله چې اسلامي جهاد ډله د غزي له تړانګې نه په اسرائیلو توغندي یا میزایلونه وتوغوي. دغه سرحدي حمله په داسې وخت کې وشول چې مصري هیئت د غزې په تړانګه کې و چې د اسرائیلو او د حماس د افراطي ډلې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغه تاوتریخوالی د اسرائیلو د جنجالي انتخاباتو نه څه کم یوه میاشت د مخه پیښ شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي.
درنو اوریدونکو په نیوزیلند کې پر دوو جمعاتونو د یو کس په برید کې نه څلوېښت کسان ووژل سول او شاوخوا شل نور ټپیان سول. دا برید پرون د هغه هیواد په کرایست چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو سوی و او په تور یې یوه میرمن او درې نارینه نیول سوي دي. استرالیا وایي دا بریدونه د یوه سخت دریزه شی اړخ تروریست لخوا سوي دي.
په هغه تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي تورن کس په موټر کې ټوپک له ځان سره لري. د نیوزیلند پولیسو قاتل برونتون تارن د استرالیا اوسیدونکی بللی دی. د نیوزیلند د پولیسو مشر مایک بوش وایي
So far, one person, a male in his late 20s,
یو شل کلن هلک د دغو وژنو په تور نیول شوی دی او سبب د کرایست چرچ په محکمې کې حاضر شي. درې نور کسان مو هم نیولي دي. موږ به ولرو چې د دغو دریو کسانو څخه یو ممکن یوازې په دې پیښه کې موجود وو او شاید له پیښې سره یې هیڅ تړاو ونه لري، خو په دې پیښه کې د دوو نورو کسانو د ښکېلتیا په اړه تحقیقات روان دي.
We are working through to understand what their involvement is.
The police commissioner will check in New Zealand یا استرالیا کې هیڅ اداره د دې کسانو په اړه د مخه معلومات نه درلودل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن ویل چې دې برید په نیوزیلند کې ساری نه درلود. د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن داسې ویل
Many of those who will have been directly affected by the shooting
ډېری هغه کسان چې په مستقیم ډول په دې پیښه کې وشتل سوي وه ممکن مهاجر وه. دوی نیوزیلند خپل ټاټوبی ټاکلی وه او دا د دوی کور دی. هغوی زموږ یوه برخه دي، نه هغه کسان چې زموږ په وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي څخه کار اخلي. دا ډول کسان په نیوزیلند کې هیڅ ځای نه لري. دا شان بې سارې تاوتریخوالي او توندلارې په نیوزیلند کې ځای نیسي درلودلی.
د تر پیخی وروسته په نیوزیلند کې امنیتی تدابیر سخت شوی او ټول جماعتونو ته امر شوی چې خپل دروازې وبتړي. محمد جمعه چې د پیخی عیني شاهد دی او د پیخی لسیمې څخه په تیخته بریالی شوی دی داسي وی.
هغه زما مخې ته تیر شو. ما ورته وویل چې ته څه کوې. هغه راته ښه وکتل، څه یې راته ونه ویل. په ډزو یې شروع وکړه، زه وتښتېدلم. تر هغه وروسته بریدګر دننه ولاړ او په ټولو باندې یې ډزې وکړې او ټول یې ووژل. یو شمېر خلک مړه شول او یو شمېر ټپیان شول.
پولیس وایي چې په دې پیښه کې 40 کسان ټپیان شوي دي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. برید داسې مهال شوی چې د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډله هم د جمعې لمانځه لپاره جمعه ته د تګ په حال کې وه، خو دوی د پیښې له سیمې څخه خوندي ځای ته لرې کړای شول او د دوی د کرکټ درېیمه لوبه تر پیښې وروسته لغوه اعلان شوه. ګالیا رنان رسانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د کانګریس دواړو مجلسونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هغه ملي بیړنۍ حالت رد کړ چې هغه د امریکا او مکسیکو په پوله کې د دیوال جوړولو لپاره د بودیجې په هدف اعلان کړی و. په دې ډول اوس د دې امکان شته چې جمهور رئیس ټرمپ د کانګریس دغه پریکړه ویټو یا رد کړي.
دا لومړی ځل دی چې کانګریس د ملي بیړنۍ حالت اعلان ردوي. جمهور رئیس ټرمپ وروسته تر هغه ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ چې وای نکړای شول لا مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدلو لپاره دا ساسو له مجلس څخه بودیجه ترلاسه کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل
This is not a normal vote.
دا یو عادي رای گیری نه ده، دا یو عادي ورځ نه ده.
اوسنځه دا ده چې آیا جمهور رئیس به وکولای شي د دیوال د جوړولو لپاره هغه پیسې پیدا کړي چې کانګرس تصویب کړي نه وي. جمهور غوښتونکي سناتورا سوزن کالینز وای
د جمهور رئیس دغه اقدام د کانګرس له هغه صلاحیت سره په مستقیم ټکر کې دی چې د پیسو د ټاکلو لپاره یې لري. دا یو داسې صلاحیت دی چې زموږ د اساسي قانون مؤسسینو کانګرس ته ورکړی دی.
خو جمهور رئیس ټرمپ ژمنه کړې چې د بیړني حالت په اړه به د خپل اعلان دفاع وکړي.
زه یې ښایي ویتو کړم او دغه ویتو به بیرته رد نه شي. ټول قانون پوهان وایي دا په بشپړ ډول یوه قانوني مسله ده. دا ډیره مهمه ده. دا په رښتیا د سرحدونو د خوندیتوب موضوع ده.
د سنات ولسو جمهور غوښتونکو غړو د جمهور رئیس اعلان رد کړ، خو زیاتره له هغه سره ودرېدل. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل وویل
جمهور رئیس د قانوني چوکاټ دننه عمل کوي. زموږ په پوله کې بحران واقعي بڼه لري.
همداراز جمهور غوښتونکي سناتور ټام کارټن وویل
کله چې سلګونه زره بهرنیان جنوبي پولې ته رارسیږي او ننوتل غواړي، نو دا مهاجرت نه دی، دا یو بیړنی حالات او زموږ حاکمیت یو ګواښ دی.
دیموکراتانو یادونه وکړه چې د کلونو راهیسې د امریکا د سرحدونو د نیمګړتیاو په اړه بحثونه شوي دي او استدلال یې وکړ چې دغه حالت له بیړني حالت څخه لرې دی او دا چې ټرمپ د کانګرس د ارادې له نه منلو سره له خپل صلاحیت څخه تیری کوي. دا سنا دیموکرات سناتور چک شومر وویل
ټرمپ د دې لپاره بیړنی حالت اعلان کړ چې په کانګرس کې د دیوال لپاره د پیسو د ترلاسه کولو جګړه وبایلله او غواړي چې له کانګرس څخه ډډه وکړي. هغه د خپل قوت د ښودلو لیوالتیا لري. هغه ونه شوای کولای چې د دیوال د جوړولو له مسلې لاس واخلي، نو دې ته اړ شو چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي.
که څه هم کانګرس د دیوال جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنې نه دي منلي، خو د کال په لومړیو کې یې د امریکا مکسیکو د پولې په ځینو برخو کې د موانعو د رامنځته کولو لپاره یو څه پیسې ورکړې چې دا د جمهور رئیس پاند کمې دي. په داسې حال کې چې د کانګرس لخوا د جمهور رئیس د ویټو د مسترد کېدو امکان نشته، د دې زیات امکان لیدل کېږي چې ستره محکمه به د ملي بیړني حالت د اعلان د سرنوشت په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو سره اووه میلیارډو ډالرو ته نږدې د مرستو ژمنه سوې ده چې د سوریې د ملکیانو سره مرسته به وسي چې اتکلن کورنۍ جنګ ورباندې تاثیر کړی دی. د اضافي مرستو اعلان د پنځم په ورځ په بروکسل کې وسو او د ملګرو ملتونو مامورینو وویل دغه پیسې به د میلیونو کسانو د ژغورنې سره مرسته وکړي او په درسته سوریه کې به ملکیان وژغوري. د امریکا ژغ خبریال زلتی کا هوک په خپل رپورت کې وایي دغه مامورینو غوښتي دي چې بشري مرستو ته د اجازه ورکړي چې خلکو ته ورسیږي او له هرې خوا څخه یې وغوښتل چې دغه تباه کوونکی جنجال ته یو سیاسي حل پیدا کړي. دا رپورت به په ګټه واورو.
د سوری په ختیځ کې تر اوسه جنگ روان دی چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې لا تر اوسه ځینې سیمې شته. په تلویزیون کې خلک لیدل کېږي چې ماشومان ورسره دي او د پنځشنبې په ورځ د جنگ د ځنډېدو په وخت کې کوشش کوي چې په غره کې ځای ونیسي. د سوریې ډیموکراتیکې قواوې چې د امریکا ملاتړ سره دی وایي ګڼ شمېر افراطیان او د دوی کورنۍ تسلیم شوي دي، مګر د اسلامي دولت ډله د فرات د سند ختیځ پلو ته کلک مقاومت ته دوام ورکوي. د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو قومندان عدنان افرین انوای
طبعا خلف الجبل مثل ما لكم شايفين عم بيطلع لفوق خلف الجبل دي
behind this mountain there's a safe area controlled by Syrian democratic forces.
دغه غره تر شا محفوظه سیمه ده چې د سوری دیموکراتیکي قواوی کنټرولوي. د غره بلې خوا ته جنگ روان دی. کله چې ملکیان وي زمونږ جنگیالي ډز نه کوي، ځکه کېدای شي چې د دوی ژوند ته خطر پیښ کړي. د څه باندې 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې ژمنه وکړه چې شپږ اشاره ونوي میلیارډو ډالرو مرسته کوي چې د سوری د هغو ملکیانو سره مرسته وکړي چې جنگ پرې تاثیر کړی دی. تقریبا 12 میلیونه سوریان دننه په هیواد کې دي او شپږ میلیونه نور په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستي ده. د بشری چارو او د استراری مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لوکاک نوای
We're very pleased with the outcome on behalf of the United Nations. We want to thank you.
موږ د دغه غونډې په نتیجه کې خوشاله یو. موږ د ملګرو ملتونو په وکالت غواړو ستاسو له سخاوت نه مننه وکړو. ستاسو مرسته به د میلیونو کسانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي. په درسته سیمه او درسته سوریه کې ملکیان ژغوري. اروپایی اتحاد چې په نړۍ کې ستره بس په نور کوونکې اتحادیه ده، د روان کال لپاره د 2.3 میلیارد ډالرو د مرستو وعده وکړه چې د انقره سره د موافقې لمخې په ترکیه کې د سوریایي مهاجر لپاره یو مقدار پیسې لا د پخوانه تخصیص شوې دي چې د سوریایي مهاجرو د منلو موافقه کړې ده. امریکا د اضافي 390 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې ده چې د هغه سوریانو سره مرسته وشي چې جنگ ورباندې تاثیر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق رابرت پلادینو وای
US humanitarian assistance is now more than 9.5 billion since the start of this crisis.
د دغستونځ د پیل کېدو نه راپو دی خو د امریکا بشری مرسته وسه باندې 9.5 میلیارډ ډالر ته رسیدي او موږ له ټولو مرسته ورکوونکو نه مننه کوو چې را میدان ته شوې دي او موږ نور تشویقوو چې د مخ په زیاتېدونکو ضرورت سره مرسته هم وکړي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د سیاسي حل لپاره بل غوښتنه وکړه چې په سوریه کې جنگ ته خاتمه ورکړي شي. فدریکا موګرینی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Winning the peace will require a political Syrian owned process led by the United
Nations. د سولې راوستل با په جنیو کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوری خپل سیاسي پروسس ته ضرورت لري. موږ حاضر یو چې دغه پروسس ملاتړ وکړو. تر اوسه پورې په جنیو او نورو ځایونو کې ټولې ډیپلوماټیکې خبرې د سولې د موافقې په برخه کې ناکام شوې دي. د دغه جنگ د شروع کېدو نه راپه دی خو په سوریه کې تقریبا 500,000 کسان وژل شوی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د هم د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو له دولت څخه غوښتنه دي چې په دغه ولایت کې د وجلسو امنیتی سرتیرو د کورنیو د اقتصادي مشکلاتو په حل کې مرسته وکړي. دوی د دغو کورنیو د ژوند پر وضعیت اندیښنه څرګنده کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو له حکومت شکایت لري چې ګنې د وژل شویو امنیتي سرتیرو د کورنیو لاسنیوی نه دی کړی. دوی د هغو کورنیو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړله چې غړیو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ژوند بایللی دی.
در قدم اول باید در موضوعات یاشهشان که زنده می باشند و هستند یاشهشان مد نظر گرفته شوه و معاششان سر وقت برشان برسه و ضمناً که به شهادت می رسند درجه شهادت می گیرند باید در موضوع کوپونشان و واسقایشان دولت همکاری بکند، چون وارثین شهدا فقیرترین افراد در جامعه از نظر ما دیگه، اگر نه معنویات که خداوند بر رضوا داده بلندتر است.
دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د حکومت په وینا یوازې په تیرو څلورو کلونو کې 15,000 افغان امنیتي ځواکونه په جګړو کې وژل شوي دي. د لوګر یو مدني فعال سید عباس آشنا راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د وژل شویو سرتیرو زیاتره کورنۍ د نارینه سرپرستانو د نشتون له کبله له ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
فامیلای شهدا در وضعیت خیلی بد به سر میبرند، به خاطر اینکه اکثر از فامیلای شهدا که از یتیم و بیوه هستند مشکلات زندگی دارند، رئیس فامیل هستند، حداقل مسئله بخور و نمیرشان تامین نمیشه. این مشکل هست. امیدوار هستم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه توجه جدی خود به خرج بده.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی محمد قسیم خوشیوال چې په خوخی ولسوالۍ کې د امنیتی ځواکونو ستاین غونډې ته خبرې کولې پر حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د وژل شویو سرتیرو د کورنیو د حال پوښتنه یې نه ده کړې.
امی هر شب که شما پیره داری میکنید و هر روز که شما مصروف خدمت خود هستید، این د ذاتش عبادت است. این را فراموش نکنید که ما 4 ساعت پیره داری کردیم، با دیگر بیادر خود محول کردیم، وظیفه اس انجام دادیم. د این فکر باشید که ما 4 ساعت عبادت کردیم.
د لوګر دیوالی مرستیال محمد نبی احمد زئی وایي هڅه کوي چې د وژل شویو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره لازمې مرستې وکړي. هغه وویل چې ځینو کورنیو ته ښارګوټی هم په نظر کې نیول شوی.
تر اوسه پورې نه دي سوي چې هغه پلان چې منظور شوی دی د یو شهرت لپاره، هغه اوس انشاءالله نهایي کېږي. نهایي چې انشاءالله زه ته ضرور به نوریو ته توجه شي او هر مستحق چې هملته وي انشاءالله دغه مشکل به په وخت و زمان موږ راپکو، دا زموږ مسؤلیت او د خپلو دو در دیده لو خلق نه خپل ځان جدا نه بوله په دې کې تلاش کوم چې زر هغه شارک نهایي شي.
په ټولیز ډول خای په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر لزګونه زروي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تلفات ورکړي او د خپلو اړتیاو پوره کولو برخه کې لستوندو سره لاس او ګریوان دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه معلومات ترلاسه کړئ او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت ریاست وایي دغه ریاست تر اوسه شاوخوا 3000 الکترونیکي تذکیرې ویشلې دي. د دغه ریاست مسؤلین وایي ژر به په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم د دغو تذکیرو د ویشلو لپاره دفترونه پرانیستل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرم شینواری رپورت.
د کورنۍ چارو وزارت د نفوسو د احوال ریاست ویان روح الله احمد یوی چې په تیرو 11 میاشتو کې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل راهیسي، دغه ریاست په کابل کې د سلور مرکزونو له لارې شاوخوا 3000 کسانو ته د تذکرې ویشلې دي. ښاغلی احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې ژر به د کابل بهر په 2 نورو ولایتونو کې هم د الکترونیکي تذکرو د ویشلو مرکزونه پرانیستل شي.
له وخت چې جلالت مآب رئیس جمهور دغه ملي پروسه پیل کړې ده، یوازې موږ په کابل کې په تدریجي توګه دغه پروسه پیل کړې ده چې په کارته چار وزیر محمد اکبر خان ارزان قیمت او خیرخانه مینې په سیمه کې دوه قسمه مراکز دي. البته دې مراکزو په پراخوالي باندې موږ کار کوو چې دا څنګه وکولای شو پراخ کړو. په نږدې راتلونکي کې به زموږ برنامه دغه چې 2 نور ولایت چې هغه هرات او ننګرهار ولایتونه دي، په هغو ولایتونو کې به موږ خپل مراکز پرانیستو. په کابل کې تر اوسه پورې د دغو 4 مرکزونو کې موږ توانېدلي وو چې شاوخوا 3000 کسانو ته الکترونیکي تذکره وویشو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روان 1491 لمریز کال د ثور په 14مه لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخسته او ورسره د دغو تذکرو د ویشلو بهیر لومړی په ارکی او بیا وروسته د کابل ښار په څلورو مرکزونو کې پیل شو. د الکترونیکی تذکرو د ورکړې په بهیر کې پوره دقت ترسره کیږي او د دغې تذکرې د اخیستونکو څخه د بایومیټریک سیستم ازموینه هم اخیستل کیږي چې ورسره د تذکرو د ویشلو بهیر په ځنډ سره ترسره کیږي. د افغانستان د مرکزي احصایي رئیس جاوید رسولي وایي چې د الکترونیکی تذکرو ترلاسه کول یو اونۍ وخت اخلي چې اوس دوی د تذکرو ترلاسه کولو بهیر کې د اسانتیاو پر اوسلو باندې کار کوي.
زمون وعده همدا ده چې د الکترونیکی تذکرو د ویشلو پر بهیر غور شوی او دا پروسه اسانه کوو چې په لنډه موده کې ممکن یو څوک وکړی شي الکترونیکی تذکره واخلي.
په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د هر رژیم په بدلیدو سره د کورنیو چارو وزارت لخوا تذکیرې چاپ شوي او ویشل شوي چې ټولې کاغذي تذکیرې دي او د جال احتمالات پکې ډیر زیات لیدل کیږي. خو په الکترونیکی تذکرو کې د جال امکانات خورا کم. د الکترونیکی تذکرو د ویشلو په برخه کې ځنډ یو بله ستونزه د ملي یووالي د حکومت په دنده کې په اوسنۍ بڼه د دغو تذکرو د ویشلو په سر اختلاف دی. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د دغه حکومت یو شمېر چارواکي په الکترونیکی تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د زیور کول سره مخالف دي. د امدی اختلاف لامل د ملي اوالي حکومت ډیرو چارواکو لا د تذکيري نه دي اخستي. د ولسي جرګې د 14مې دوري وکیل او د جمعیت اسلامي ګوند یو چارواکي عبدالحفیظ منصور وایي چې په اوسنۍ بڼه د الکترونیکی تذکيرو د ویشلو کلک مخالف دي. خاغلی منصور امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دغو تذکيرو ویشلو ته دوام ورکړي څوک به وانه خلی. هغه په دې برخه کې په تیر یو لس میاشتو کې د 3000 تذکيرو د ویشلو کم شمیر یادونه هم وکړه.
بر اساس هم چې شناسنامه جديده
حکومت اساس چې الکترونیکی تذکری ویشل کیږي حقوقي اساس نه لري. نه ملي شورا چې زی غړیم د تذکرو ویشل تصویب کړي او هم په دې دیموکراتیک نظام کې باید هر څه د قانون پر اساس ترسره شي.
باید هر چیز بر اساس قانون.
د افغانستان په الکترونیکی تذکرو کې دغه هیواد ټول قومونو نمونه تزیه ورکړ شوی دی. د سعادت قوم چې په تذکرو کې نوم شامل نو جمهور رئیس محمد اشرف غنی 13 ورځې د پرمان لاري په دغه تذکرو کې دغه قوم د شاملولو امر هم کړی دی. د دې وړاندې د سعادت قوم اساسو په بامیان او شمیر نور ولایتونو کې د لارینو لاري په الکترونیکی تذکرو کې دغه قوم د شاملولو غوښتنه کړې و او ویلي چې تر هغه چې الکترونیکی تذکرو کې د سعادت قوم نمونه لیکل شي دغه قوم غریبه دا
اسکری وانه خلی. چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
پاسندونه کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د کندوز بیلابیلو ولسوالیو کې زراعتي ځمکې، لارې، پلچکونه او عامه ځایونه تخریبیږي. سشکال د آمو سیند د تحکیماتو په خاطر شپږویشت پروژې عملي کیږي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د آمو سیند د غاړو د تحکیماتو شپږویشت پروژې د شپږ څلوېښت میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې هر کال په سیندونو کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د دوی زراعتي ځمکې، لارې او سړکونه تخریبیږي. نو د سیندونو د اوبو د مهارولو لپاره که تحکیمات وشي او غاړو ته یې دیوالونه جوړ شي د دوی ستونزې به حل کړي. په قندوز کې دغه پروژې د ولسی تړون د شوراګانو له لارې تطبیقیږي. د ولسی تړون پروژې د کلیوالو په خوښه انتخابیږي او بودیجه یې دولت ورکوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې د آمو سیند ته نږدې کلی دی وایي چې د ولسی تړون د پروژو په عملي کولو سره یې کلي کې تغییرات راغلي او خلکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې یو څه برابر شوي دي.
دغه کومې پروژې چې تطبیق شوي دي یا تطبیقیږي یا بالخصوص د اوس د دریای پنج آمو تطبیقوي په خاطر د دې خوشحاله یو چې موږ مخکې نه شو کولی چې په یو لاره موږ برو مرور وکړو. تا وسایل هم نه شو تللی، لرې هم نه مخکې مال هم نه شو تللی، خپله نه شو تللی، یو کلی نه بل کلی ته. اوس فضل دی خدای پلو پلچکم جوړ شوی، بند ابګردان هم جوړ شوی، ځمکې هم ډېر په مشکلاتو سره آبی کورې، آبیاري ډېره مشکله، اوبه کول هم ډېر په مشکلات. اوس فضل دی خدای ډېر په ښه په اسانه توګه ځمکې هم اوبه کېږي، بند هم جوړ شوی، پلو پلچکم جوړ شوی، وسایل هم ډېر په ښه په نورمال توګه ځي. نو موږ د دې پروژو نه ډېر خوشحاله یو او خواهشمند دي یو چې په آینده کې دغه پروژې نورې هم وغځېږي او د منګ کلی او باندې جوړی شي، خارونم جوړ شي، کلیم جوړ شي، پلو پلچکم جوړ شي، یو بل سره خو برو مرور کوله.
د قندوز د ملي پیوستون لارې څو کاله د کلیوالو سیمو د آبادی په خاطر د اوسیدونکو په خوخه ځینی پروژې عملی شوي چې خلک یې له کارونو راضی دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.